او نیز بس کوربوی. خودش با پامکری خبرونو تا د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یو زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجه و او مرکز د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر باختر خبری آژانس ته ویلي چې په 15,838 تنه راټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 1,000,000 افغانانو په تیر یو نیم کال کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان د وګړو اکثریت په نړیوالو مرستو ګزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځایونه جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یو استولې خبرپنه کې لیکلي له سرپټې اکاډمۍ او له نوي جوړیدونکي جیم څخه به د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. افغان ملي لوبډله اوس په نړیوال جام کې خپلې لوبې پای ته رسولې دي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لین وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه د راتلونکی کال له اوکراین سره څه باندې 18 میلیارد ډالر نور مرسته وکړي. د کمیسیون په یو خبر پانه کې ویلي چې میرمن فون در لین د دې مرستې په اړه پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره ټلیفوني خبرې وکړې. په خبر پانه کې راغلي چې دواړو خواوو د حکومت د اساسي دندو لپاره د اټکلیدونکي او منظمې بودیجې د تضمین اهمیت تایید کړ. او د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا سه شنبه به د پلازمینه اسلام آباد پر لور لاریون له سره پیل کړي. خان د پنجشنبه په ورځ د پنجاب په وزیر آباد کې تر برید لاندې راغی او ټپي شو. د ګوند تحریک انصاف شپږ نور جګپوري غړي هم ټپیان شول او یو تن ووژل شو. هغه یک شنبه له روغتونه په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې لاریون به د سه شنبه په ورځ له سره پیلېږي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. روسیه د روان میلادي میاشتې په نیمایي یعنی شاوخوا یو اونۍ وروسته د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي. د روسیې تاس خبری آژانس ویلي د مسکو دغې غونډې ته دا ځل د طالبانو د حکومت چارواکي نه دي وربلل شوي. د غونډې نور ګډونوال به د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي وي. د مشورتي فورم په نوم د غونډې بحثونه به پر امنیت، اقتصاد او بشري مسلو ورټول وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ویلي دوی ته په غونډه کې بلنه نه ورکول به د دوی د حکومت او روسیې د حکومت پر تعامل منفي اغیز وکړي. تیر کال اکتوبر کې هم روسیې ورته غونډه جوړه کړې وه خو طالبان یې وربللي وو او د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي ګډون پکې کړی وو. پوښتنې دا دي چې روسیې دا ځل ولې طالبان نه دي ورغوښتي؟ آیا روسیه طالبانو ته لنګدې کېدو ویره لري؟ د روسیې او طالبانو تعامل په سیمه کې د ثبات لپاره څومره مهم دی؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب او د پخوانی ولسی جرګې غړی ګلپاچا مجیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی همکار اشاره کوي چې دواړه میلمانه بحث سره یو ځای شوي دي. مجیدی صاحب، پایل بل تاسو نه وکړو، ستاسو په نظر د دې تر شا لاملونه څه کېدلی شي چې طالبانو ته دا ځل د ګډون بلنه مسکو ورنه کړه؟
تاسو ته زم سلامونه اوریدونکو ته میلمه ته وړاندې کوم. ما پاند د دې مطلب دا کېدای شي تاسو په جریان کې وي کچ چیرته د لرې نه راواخلو روسانو په افغانستان کې دغه پنځه لسیزې ښه سیاست ونه شلو کړلای. هغه په دې معنا و چې د طالبانو یا د مخکې د کمونستانو رژیم و هغه حمایه صحیح ونه شلو کړلای او په غلطو ادرسو باندې دوی سرمایه ګذاري وکړه. د هغه نه وروسته د مجاهدینو کې هم هغه ډلو سره دوی ودرېدل چې هغه په افغانستان کې زیات اثر رسوخ نه لرلو تر اوسه پورې تر طالبانو پورې. اوس هم دوی داسې سیاست وکړه چې دوی خپل وایي چې افغانستان کې طالبان یا دلته د داعش کوم ډار چې دی دا ټول د امریکا یو برنامه یو پروګرام دی. نو چې دا پروګرام د امریکا و نو ولې دوی طالبان د لاسه ورکړل؟ د دوی د طالبانو ترمنځ روابط ښه وو، حتی تیره میاشت کې قراردادونه د تیلو هم وشول، ولی بیرته فسخ شول. یعنی دوی ونشل کړلای چې طالبان را خپل کی، همدارنګ طالبان هم ونشل کړلای چې د روسانو د ملګرتیانه ګټه واخلي د خپل پیژنګلوي د لپاره. یاد غدې د روسانو کوم متحدین چې په سیمه کې یا په نړۍ کې دوی ډیر د تلیوالتیا لرله چې کوئی په دوی په رسمي توګه پیژني ډیپلوماټیک اړیکو سره کیږي چې ونشول. نو
بله مجید صاحب، او بخی استاسو ټلیفوني اړیکه سمه نه ده، کلک سره مو ځای بدل کړئ. موږ به هڅه وکړو چې بیا اړیکه ونیسو. فکر کوم انټرنیټ کیفیت کمزور دی. شهاب صاحب راځي دې برخه کې به ستاسو نظر واورو. مجید صاحب وایي چې د طالبانو او روسیې تعامل لکه څنګه چې اټکل کې د هغه سي ونه شو یا نتیجه ورنکړه، تاسو څه فکر کوئ؟ اوس طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې، دا به کوم تصادفي کار وي؟ او کنه فکر کوئ روسیا لکه څنګه چې مجیدی صاحب وایي پوهیږي چې له طالبانو سره ملګرتیا ممکنه نه ده یا طالبان خپلولی نشي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو قدرمن ملما او ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې روسانو ځینې محاسبه سم نه وکړي. په لومړی کې دوی فکر کولو چې امریکایان ووزی نو طالبان دوی ته ډېره جدي اړتیا لري او دوی به د امریکا د آپشن په توګه د طالبانو لپاره تر ټولو بهتره انتخاب وي. په همدغه اساس دوی کوشش وکړ چې له طالبانو سره ډېر نږدې شي، او د هغې دلیل دا و چې د امریکایانو تر وتلو وروسته دوی په منطقه کې یو ډول نوې برنامه او فکرونه یې درلودل او ګمان یې کاوه چې ښه امریکایان خو مات شول، نو اوس موږ دلته حضور لرو. خدا چې طالبانو بیا هم د امریکایانو اړیکو ته لومړیتوب ورکړ او په دې تمه دي چې که امریکا موږ په رسمیت وپیژني یا امریکا موږ سره تعامل وکړي یا له امریکا سره راشه درشه ولرو، دا راته بهتره ده. په دغه اساس روسان یو څه ناهیلي شول. همدغه ناهیلي د دې لامل شوه چې قرار قرار دوی ته ځینې زیګنالونه ورکړي چې که تاسو له امریکایانو سره ډیر نږدې کېږئ نو موږ هغه پخواني خلک نه یو چې له تاسو سره مرسته کوله یا په جګړه کې یا هم په سیاسي لحاظ باندې، نو بنا موږ هم خپل موقف تغیرولی شو. د دې ترڅنګ دا یو بل فشار په طالبانو باندې راوړي چې که په طالبان په دې غونډه کې ګډون ونه لري، هغه مخالف ډلې چې یا سیاسي مخالفت کوي یا حتی ځینې وسلوال مخالفت کوي، دا به یو بل ادرس هم ومومي چې هغه به بیا روسان وي. نو ځکه هم پر طالبانو په یو وخت کې فشار راوړل دي او هم چې ستاسو له لوري واک ته رسول شوی کسان یا افراد یا ډله یا هر څوک چې ورته وایي، دا په منطقه کې دومره آسان هم تعامل نشي کولای.
بله، او شهاب صاحب فکر کوئ امریکا ته د طالبانو نږدې کېدل د دې باعث شوي چې مسکو یو قدم شاته کېږدي له اړیکو نه، او کنه فکر کوئ طالبانو په کور دننه یو شمیر نورې کورنۍ دندې هم نه دي کړي، مسکو له دوی سره تعامل ته زړه نازړه کړی دی؟
د روسانو موقف که د طالبانو په اړه وګورو دا متفاوت دی. که تاسو د دوی څرګندونې وګورئ، د زمیر کابلوف له خبرو یو وخت یو سره وزي، د ملي امنیت شورا سلاکار یا د دفتر مسؤول یې بل څه وایي او د ولادیمیر پوتین له خولې بل څه وزي. دغه یو ډول تناقض هم د دوی په خبرو کې د دې ښکارندوی کوي چې دوی تر اوسه د افغانستان په اړه باندې یو ثابت دریځ او یو ثابت کرښې نه لري، او د روسانو لپاره د افغانستان هغه داخلي کړنې یا کورنۍ دنده چې لویدیز هیوادونه د کورنۍ دنده په توګه بولي مطرح او مهمه نه ده. یعنی روسانو تر اوسه په د بشر حقونو په اړه، د بیان ازادۍ په اړه، د ښځو د حقونو په اړه یا د هم شمول حکومت په اړه داسې واضح موقف نه دی نیولای لکه لویدیز هیوادونو چې نیولای. نو بنان د کورنۍ دند مسله روسانو ته مهمه نه ده، او وی همیشه یوازې د خپل امنیت او د منځنۍ اسیا د امنیت په اړه باندې نظر سرګندوي، او د غوړستی تحرکات په افغانستان کې د ځان لپاره یو ډول ګواخ بولی.
بله، کور ودان شهاب صاحب بیرته ورزو مجیدی صاحب ته. مجیدی صاحب، ستاسو له مخکنیو خبرو داسې معلومه شو چې ګواکې د روسي او طالبانو تعامل لکه څنګه چې تامه کې د هغه سه مخته ولاړ نه، همدا دی چې وس روسیا یو ګام شاته کې د طالبانو ته بلنه نه ورکوي. د طالبانو او روسي اړیکې په سیمه کې څومره مهمې دي، خصوصا د سیمه د ثبات لپاره، ځکه د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن دي چې له افغانستان ممکن یو شمیر تخریب کار ډالې ورواوړي، او عملا له ازبکستان او تاجکستان باندې بریدونه هم وشول. څو میاشتې وړاندې له کندوز نه داعش توغندي په وتوغول. څومره مهمه ده چې حد اقل د امنیت د ټینګښت لپاره د طالبانو حکومت له روسیې سره اړیکې ولري؟
محکمه ویل چې دلته هم روسان اشتباه کوي، هم طالبانو ونشر کړی. عملا په افغانستان کې هغه ډلې شتون لري چې د روسانو یا د روسانو متحدین په منطقه کې دي، د هغوی مخالفین دي، لکه د یلداشت ازبکانو ډله یا د قرغزیانو چې خپل د جمهور رئیس خاص استازي هم خپل شکایت حنیفي ته د دوی عالي شورا معاون ته وړاندې کړی و. همدارنګه نور تاجک ډلې هم دلته شتون لري، کیدای شي هغه ډلې چې خپل روسانو سره یا د چچنیا سره رابطې ولري هغه هم دلته وي. نو کچیرته دغه روابط ترنګل شي، همداسې دوام وکي، خامخا به د دوی روابط خراب شي سره، او دا باعث دي شي چې طالبان دغه ډلو ته په علني ډګر کې مرستې وکړي، او دوی سنبال کی او ال تخپل ترګریز عملیات تر سره کی په دی روسانو په منطقه کې. نو دا په منطقه دی لپاره خبر نیوی، او کچیرته دغه روابط خشی وای، زه فکر کوم د طالبانو پر رسمیت پیژندنې کې د طالبانو سره د تعامل په خاطر او سیمې د ثبات په خاطر به دا یو ډیر ښه ګام پورته شي و دغه روابط، ځکه روسیا په سیمه کې خپل اثر رسوخ اوس د امریکا نه زیاتره لري، په خاطر دې چې مونږ ګورو کوم مونږ لوی ګاونډیان چې دي چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، د ټول هیوادونو چې دی د روسیې متحدین دی وسه. نو دا خامخا حتی پاکستان د ټول په افغانستان یا د سیمې په امنیت باندې خورا زیات تاثیرات خپل لري. دی روسانو دلته فعال سیاست باعث دی کیږي چې هم روسیه مسؤنوي، هم متحدین، او هم د سیمه مسؤلیت خواته لاړ شي. او کچیرته دغه اړیکې چې اوس روان دي په همدغه شکل روان وي، دا د خرابېدو طرف ته ځي، او دا به د سیمې لپاره ښه خبر نه وي، او سیمه به بیا د یو غوبل په خاطر استعمال شي چې متاسفانه دغه غوښتنې شته، او داسې یو پروګرامونه د افغانستان لپاره روان دي، ځکه اکثره جنګي مبصرین دغه تفسیری کوي چې دلته به جګړه ګرم شي، او دا جګړه به دلته دوام وکړي. نو خامخا دغه جګړه چې دوام کوي، مبصرین داسې نظرونه ورکوي تر پردې شاته څه شته دي، او دغه نیغوی پیږي. نو خبره دا ده چې هم په دې باندې روسان دې سره یو فکر وکړي، هم طالبان دغه فکر وکړي، هغه دی روسانو یا دی غوی متحدینو کومې غوښتنې چې دي، چې هلته کومې ډلې ټاپلې دي، دی غوی په خالص سلا کول کې یا هغوی دی د افغانستان د شړلو کې باید دوی اقدام وکړي، ترڅو وکولای شي روسیا د دوی پر رسمیت پیژندل کې، او دوی سره د خو اړیکو لپاره اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم چې د اوس لپاره دغه کانفرنس چې دغه خبر د طالبانو ته لپاره نه دی، او دغه او هم د روسانو لپاره دی او ناکام سیاست یو بیلګه کیدای شي چې د خپل د طالبانو حضور په دې غونډه کې په دې کانفرنس کې نیوي. نو موږ هیله من یو چې د بارا کې دوی د سر نه سوچ وکړي او فکر وکړي ترڅو دغه منطقه نارامه نشي، او متاسفانه ټول توان به د افغانستان ولس، او دا هم د اوس حالت کې چې کوم حالت کې دی د افغانستان ولس په ډیر بیوازلۍ، په ډیر ستونزمن حالت کې دی، دغه ستونزې به نور هم زیات شي.
مجید صاحب، څه فکر کوئ څه د دې لامل شوی چې د روسیې او طالبانو اړیکې د هتره ورسیږي، سره له دې چې د بشري حقوقو موضوع لکه څنګه چې مخکې شهاب صاحب مرته اشاره اشاره وکړه روسیه ته ډیره مهمه نه ده ځکه په روسیه یا د روسیه په حکومت باندې تورونه داد چې خپل په روسیه کې دنه هم د بشري حقوقو ډیره پیښه موجوده دي یا بشري حقوقو په ټوله کې ډیر نقص کړی دي یعنی د بشري حقوقو موضوع یا مثلا د افغان انجونو او ښځو حقوقونه روسیه ته ډیر مهم نه دي نور څه د دې عمل کې د لایشي چې لمخې د مسکو او کابل اړیکې د هتر ورسېد چې د افغانستان په اړه مهمه غونډه جوړیږي اما د طالبانو د حکومت کوم اساسه نور بلل کیږي
اصلي خبره خدای د چې هلته کوم ترهګری ډلې چې شتون لري چې هغه د روسي او د روسي متحدینو په مخالفت کې دی او د غوې د حکومتونو د پرپرزول په خاطر د اول نه جوړی شوی دی تر اوسه پورې په افغانستان کې یا په پاکستان کې دا شتون لري او دلته هر ورځ دوی تقویه کیږي او خپل رابطه خپل ملکونو کې لکه تاجکان چې دی وزبک دی همداسې قرغیز دی او نورې ډلې دی حتی د یا د چین مخالفین چې دی دلته هغه ترهګری ډلې چې دی دا ټول په افغانستان کې شتون لري د دوی خالصانه کول دوی ته هغه امکانات ورکول یا دی په عموم کې د دوی غوښتنې د روسانو د متحدینو غوښتنې نه منل دغه مسله را
مخکې کړی دی ټل دا ډاډ ورکوي چې دوی امنیت تامین کړي دا غونډیو ته سیمې ته هم دا ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاورې به زیان نه ور اوړي هغه کوم کسانو چې توغندي وشتي وو د دایښ خړی هغه هم په ظاهر طالبانو کندوز ولایت کې ونیول
او خو دا د روسان لپاره یا متحدینو لپاره د قناعت خبره نه ده چې دوی باندې عملی نه کوي او دوی به د دوی شتون په افغانستان کې د دوی لپاره خطر ده دوی په ویره کې د دوی خو تنه په دې باندې باید قناعت ونه کی چې دوی ترهګر ډلې التشتا وسلوال دي او خپل فعالیت په افغانستان کې دیننه دوام ورکوي ولی په دوی باندې عملی نه کوي زه فکر کوم دا به د دوی لپاره د قناعت خبره نه وي د دوی لپاره قناعت خبره ده چې دوی خالصاله د افغانستان نه وشړل شي نو بل خبره ده چې روسانو چې کله د قطر خبرې روانې وي امریکایانو وخت نه وخت د روسانو سره په دې کې تماس نیولې او د خبرو جزئیات یا په اخر کې کوم د دوی سره پروتوکول شوی دی اګریمنت دی وی په مور کې دوی ته معلومات ورکړي چې په خبره ده چې دا سیمه به امن خواته ځو درته به یو حکومت راځي یو ګډ حکومت به چې هغه کې ټولې خواوې سیاسيون دی افغانستان او دی افغانستان د ټولو ملتونو نمائندگی به پکې وي دغه سی حکومت بدل تر رامست کیږي او لاره به وریږي او راتلونکي ټول ټاکنو لپاره چې دغه کار ونه شو او د خپل یو تشویش بل دی روسان لپاره ځکه روسان هم چې پچا باندې په افغانستان کې سرمایه گذاری کړي واغه نن د سیاست نه وتلې دي یا هغه خلک چې دوی کولای شي په غو باندې حساب وکړي هغه بو سیاست ډګر کې نه په کوم دي اشاره چې روسان ډیر غلط سرمایګری په افغانستان کې کړی و په داسې حال ته په لنډی افغانستان کې سرمایګری گزاري وکړه چې خو په افغانستان کې خاص رول نشلو لوبولای نه لوبولای دی نو هغه ډلې ټپلې و سمشته هغه د افغانستان به هر دی یو غوې غوښتنه دې دوی نه دادی نور د دې روسان چې دی خپل متحدینو لخوا تر فشار لاندې دي چې باید موږ حتی د ایران لخوا حتی د هند لخوا هند هم د دې جګړې د دې حالت نه په ویره کې دی ځکه هند سره دا ډار شته چې دغه جګړه د دوی سرحدونو تر اوستل کېږي که پاکستان د طالبان تر ولکې لاندې راغو نو هدف د هند هم دی ځکه هند هم پوسټ میکنه د نړۍ په کچه یو اقتصادي
مجید صاحب
خصوصا د امریکا د پر د تشویش ورده
او ډیره مننه سلامات اوسې شهاب صاحب ستاسو نظر راخلو مجید صاحب وایي چې په سیمه کې وضعیت داسې روان دی چې ممکن جګړه په کې بیا تاوده شي د افغانستان مزله نور هم پیچلی سي سره لدې چې توقع دا و چې روسیا ممکن په سیمه کې وازنای هواد وچ طالبان لمړی په رسمیت پیژني ځکه ډیر ژر طالبان ته په غونډه کې بلنه ورکړل طالبان سره یې اقتصادي تړونونه هم وکړل اما اوس برعکس موضوع داسې راوخته چې د روسیې لخوا پال شاته خودل کیږي روسیا بلنه نه ورکوي طالبان خبرګون خي یا وایي چې دا بد دوی په تعامل چې ډیر ټکنای وو منفي اغیز وکي په دغه هڅو کې د امریکا کوشش یا د امریکا هڅې څومره اغیز درلودلې سي ځکه روسیه ویره درلوده چې امریکا هڅه کوي چې د طالبانو او مسکو اړیکې اغیزمنې کی خړې پړې کی فکر کوي امریکا په خپل سیاست کې بریالي شو او کنه روسیا نور د افغانستان سره یا د طالبانو سره په تعامل کې ګټه نه ګوري
د روسیې سیاست د دوه دفتر د لپرانیست نورسته د افغانستان په اړه متزلزل وو که تاسو په یاد دی دوی به یو وخت کې د افغانستان د اسلامی جمهوریت خوانی اسلامی جمهوریت او همدار از طالبان سره همزمان اړیکې ساتلې د غریکو ډیر زیات پراختیا او مونډله حتی په ورستیو کلونو کې د جمهوریت د سقوط د اعدام طرح کېدا چې روسان طالبان حمایت کوي او عملاً ورته په فراه او نورو ځایونو کې د ایران په مرسته وسلې ورکوي همزمان دوی په کابل کې سفارت درلود او که ستاسو یاد وي د افغان ځواکونو سره یې د کلاشینکوفونو یوه پراخه مرسته هم وکړه نو ځکه د روسانو موقف له همغې ورځې د افغانستان په اړه تغییر شوی و بښنې سره دوی هڅه کوي په یو وخت کې همیشه له دوه جهتونو سره رابطه ولري او اوسنۍ هڅه یې هم همدغه ده چې له یو لوري له طالبانو سره ډیر ګرم نشي او ډیر ساړه هم نشي تر څنګ یې هغه مخالف قوتونه چې په دې وروستیو کې یو ډول په سیاسي لحاظ یا په نظامي لحاظ باندې ځان څرګند کړی له هغوی سره اړیکې ولري او هغوی ته یو میز په لاس ورکړي یو سټیج په لاس ورکړي تر څو هم هغوی ترې خپل نظرونه ووایي او هم دوی خپل هغه معلوماتي خلاوي پوره کړي او تر څنګ یې بیا که په آینده کې کوم تغییرات راځي یا د هم شمول خبره راځي یا بل راځي چې په دې کې هغوی خپلو مهرو ته یو چانس پیدا کړی او په هغو خلکو باندې خپل اثر او رسوخ ولري بل بحث د امریکا او د روسانو د اوکراین له جګړې وروسته د غاړي کې پڅ شوې دي د افغانستان په اړه باندې هم دوی ندي سره غږېدلي او نه سره غږېږي ځکه ظاهرا امریکا هم اوس وایي چې موږ په افغانستان کې هیڅ ډول نه نظامي حضور شته او نه هم کوم داسې سیاسي نمایندګي لرو هلته ولې د یو قضیې په توګه موږ دغه مسله څارو نو بنان روسان هم امریکانو ته نشي ویلای چې دلته تاسو خطر ایجاد کړی یا خطر مخ راته ونیسي د روسانو ادعا خو شل کال هم دغه و چې امریکان افغانستان ته راغلي او دا یو ډول یې که ظاهرا د پردې په مخ باندې څه نه ویل ولې په عمل کې دوی فکر کولو چې دا زموږ ملي ګټو ته خطر دی او د امریکانو پایګاوي یا بیسونه په افغانستان کې ښایي موږ ته یو ورځ خطر پیښ کړي نو اوس چې ناغه بیسونه شته او ناغه اډشته دوی هم داسې کوم منطقي دلیل نه لري چې امریکانو ته ووایي چې ښه ولې دا چې اوس یو بل خطر دی چې ښه دلته به نورې ډلې راځي هغه به وده کوي منځنۍ آسیا او روسیې ته به نام نه خوري دا د یوې تیورۍ په توګه مطرح کیږي او په خپله په امریکایي رسنیو کې یو بحث چې اوس په دې وروستیو کې مطرح کیږي هغه دا دی چې د امریکا وتل افغانستان نه ځکه ښه وو چې امریکانو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه او یوازې د ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم یې چین او روسان خوندي کړل یعنی د امریکا هغه ملي منافع چې د امریکانو لپاره مهم و هغه نه خوندي کول بلکې د روسانو او چین منافع خوندي کړل دغه بحث په لویدیځو رسنیو کې په ګرمېدو دی نو کله چې دلته امریکایان نه یي او دغسې یوه معامله پیښیږي چې هغه د نورې ډلې رشد وکړي منځنۍ آسیا ته دې وغځېږي او بیا د دغه هیوادونو ته نامني پیښه کړي دا د یوې داسې تیورۍ په توګه چې تقریبا د داعش له ظهور سره سم مطرح شوې ده د مکس وړ ده یعنی دا فکر ورباندې کېدلی شي ولې عملا یې په افغانستان کې ځینې عناصر دغه د ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته څرګند شول هغه په دې معنا چې د طالبانو پر اتک سره طالبانو شعار دا و چې موږ له هیڅ بهرنۍ ډلې سره هیڅ ترهګرۍ ډلې سره اړیکې نه لرو هغوی دلته حضور نه لري موږ منطقې ته ګواښ نه یو نو کله چې ایمن الزواهری ووژل شو دا یو پیغام وو چې دلته نور کسان حضور لري او یا ښایي په آینده کې حضور پیدا کړي نو بناً روسانو لدی وروسته هم په خپل ځینو پالیسیو کې تغییر راوستو یعنی هغه ډیر نرم دریځ اوس نشته چې هغه ما یادونه وکړه مختلف عوامل لري
بله ډیر مننه شهاب صاحب او ښاغلی مجدی صاحب ورو بحث هم د پای شی بوت نږدې کیږي راځي لګزره په هلارو تم شو وضعیت ترنګلې ښکاری تاسو له خبرو ماده سي جاج واخسته چې پسیمه کې د توتی تیوري دی د سیمې د بے ثباته کول او حد سي روان دي په افغانستان کې هم طالبان لکه څنګه چې ادعا کوي امنیت هغه سټینګ نه دی وستوالې ډلې پکې شتون لري څه وشي چې وضعیت ښه مدیریت شي طالبانو ته څه سپارښتنه لري ښاغلی مجدي چې دغه وضعیت قابو کړي او لکه څنګه چې تاسو مخکې اندېښنه ویره څرګنده کړه چې د سیمې وضعیت ممکن پیچلی سي جګړه پکې پیل شي د منځنۍ آسیا د بے ثباته کېدو هڅې وشي او خاوره به د افغانستان خاوره استفاده کیږي طالبان د مدیریت لپاره څه کولای شي
اول خصوص باید وایم چې د دې غونډې کانفرنس پریکړې یا پایلې به د طالبان لپاره خبر نه وي ناخوخه خبر به وي هغه په دې معنی چې دوی به خپل دفاعي سیستم باندې او حتی د عمل په سیستم باندې او هغه تعزیرات کول شي په طالبانو په دغه باندې به بحث کیږي. طالبان ته اوس مخکې د دینه چې دغه کانفرنس اوس ډیر ناوخته شوی هم دی، دوی باید مخکې د دینه د روسانو حتی د نړیوالو بل خصوص د افغانانو غوښتنو ته باید دوی لبیک ویلی وای. د په څه شکل چې دوی روان دي زه فکر نه کوم چې دوی خپل دغه بار منزل مقصود ته ورسوي. په دې حالاتو کې چې نړۍ سره پریکونه، اقتصادي وضعیت خراب، ولس ورنه ناراضه، امنیت چې یوازینی دوی ټټر دی امنیت وایي چې موږ امنیت راوستلی خو امنیت خو دوی خراب کړی و، ولی بیا هم امنیت چې دوی اوس هغه کوم عملیات نه کوي، په باوجود هم امنیت په افغانستان کې نشته، خلک هیڅ امنیت نه لري، د رسنیو نه نیولې تر بیان ازادۍ پورې ټول خفه شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه هغه څه دي چې طالبان باید په دې باندې تجدید نظر وکړي. او اوس وخت دی راغلی دی، افغانستان څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله په جګړې کې و، دا ولس ځپل شوی دی، دا مسلمان ولس دی، دوی د نوی دین د مسلمانان مسلمان هیواد ته نه راوړي، خلکو نه دي نوي مسایل نه زده کوي چې دوی په تاریخ کې مسلمانان پاتې شوي دي او اسلام دپاره قربانۍ ورکړي دي، او دا خلک ډېر زهیر شوي دي، دوی د زخمونو باندې باید دوی ملام کړي دي او کوشش وکړي چې هغه د بن په کانفرنس د قطر په کانفرنس کې چې کومې ژمنې کړي چې ترهګرو ته په دې منطقه کې په خپلو افغانستان کې ځای نه ورکوي، په دې باندې د همه شمول حکومت چې دوی ژمنه کړې ده دا او د ازادۍ بیان او د مخالفینو عمومي عفه دغه ټولو ته دوی ژمن پاتې شي تر څو نړۍ هم په دوی باندې اعتماد وکړي او د دوی رسمیت پیژندلې او د دوی سره د تعاملاتو د تجارتي او سیاسي تعاملاتو لپاره لاس په کار شي، نړۍ سره یې روابط جوړ کړي او افغانستان به هم د دې ستونزو نه ووځي او دوی به هم وکولی شي چې د افغانستان خلکو ته د خدمت کومه اراده چې لري هغه ښه شان سرته ورسوي. نو د سیمې هیوادونه به مطمئن شي. زه فکر کوم چې سیمه د نارامختیا خواته چې ځي هم د افغانستان یا د طالبانو مسؤلیت دی، او که څه چې په افغانستان کې روان دي او که پیخیږي په دې سیمه کې د دې مسؤلیت دوی ته متوجه دی او دا به د دوی عمر ډیر زر کم کړي. زه فکر کوم چې د دوی عمر به ډیر نه وي که په دغه شکل روان وي. موږ سپارښتنه دوی ته دا ده چې په خپلو کړنو کې په ټولو کې باید د سر نه تجدید نظر وشي، حتی په خپلو ګمارانو کې، په خپلو قوانینو کې، ټولو مسایلو کې باید دوی هغه بین‌المللي کنوانسیونونه په نظر کې ونیسي، هغه بین‌المللي تعاملات باید په نظر کې ونیسي، د افغانستان تیر تعاملات او ژمنې چې نړۍ سره دي، اوسنۍ چې نړۍ دي دوی نه غواړي، دغه ټول دوی باید په نظر کې ونیسي، خصوصا د افغانستان د
و ډیره مننه ښاغلی شهاب ستاسو د پای خبرې هم اورو. آیا طالبان به پنځلس میاشتنی حکومت ته په کتو یې دغه سپارښتنې عملي کړی سي یا دغه کوم پیشنهادونه چې وشول په بحث کې مطرح شول د دغو د عملي کېدو وړتیا لري په لاندو کې یوه دقیقه کې راته وایي؟
طالبان ظاهرا هر څه ته ځان ژمن بولي، ولې په عمل کې ډېر نواقص موجود دي. په تیر یو کال کې موږ هیڅ یو قانوني فورم یا یو قانوني چوکاټ د هیڅ موضوع لپاره نه لرو. حتی هغه بهرنی سیاست چې د منطقې لپاره ډېر زیات مهم دی، دا واضح او ښکاره نه دی. سمه ده چې موږ وایو چې اقتصاد محور سیاست لرو او چا په ضرر او چا په ګټه کار نه کوو، بې طرفه یو، اما دا عمل غواړي یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه غواړي، هغه فعالیت غواړي او دغه لپاره مشخص استراتیژي باید موجوده وي. د طالبانو حکومت باید اعلان وکړي چې زموږ د منطقې لپاره دغه اهداف دي، دغه مو پلان دی، دغه مو غوښتنې دي او دغه شی ورته وړاندې کولای شو. همدارنګه په کورنۍ حساب باندې د هرې برخې په مورد باندې باید دوی خپل هغه پلان او اراده ولري او هغه خلکو سره شریک کړي، هغه خلکو ته اعلان کړي. په ګونګ شکل باندې د حکومتدارۍ دوام ډیر فکر کوم د افغانستان لپاره ګټور نه دی. نو ګنان طالبان یو تاریخي فرصت لري، چانس لري او باید ښه مدیریت کړي تر څو وکولای شو یو باثباته افغانستان راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېږدي.
ډیره ډیره مننه. کور مو ودان اوریدونکو، د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث هم همدلته پای ته رسیدي. لخپل ملمنو د پخوانی ولسی جرګې لغړی ګلپاچا مجیدی او د سیاسي چارو له کتونکو قریب الرحمن شهاب صاحب څخه ډیره ډیره مننه.